پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
السلام علیکم. د ازادي رادیو د غرمنی خبری خبرونه ته مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. د هند ملي امنیت سلاکار اجیت دوول د افغانستان په اړه د سیمه ییز امنیت غونډې ته په نوې ډیلي کې وویل، اوس د دې وخت دی چې د افغانستان ګاونډیان او د سیمه هیوادونو سره له نږدې همکاري وکړي.
دا زموږ ترمنځ د نږدې سلا مشورو، د لا زیاتو همکاریو او د سیمه ییزو هیوادونو ترمنځ د تعامل او همکارۍ وخت دی.
دا غونډه به د افغانستان پر وضعیت څه اغیز ولري؟
دا به په افغانستان په اوسني حالت باندې اثر لري.
د هلمند او اورزګان ولایتونو اوسیدونکو د ژمي راتلو ورخطا کړي او وایي اقتصادي وضعیت ډیر خراب دی او په کورونو کې د سهار او ماښام ډوډۍ نه لري. د کونړ ولایت د نړۍ ولسوالۍ اوسیدونکو بیا وایي چې په تیر حکومت کې دې ولسوالۍ بیا رغونه کې هیڅ هم نه دي شوي. د خبرونه چې زنوري اسنوري د میر احمد صافي د تخنیکي همکار په مرسته وړاندې کوم. په دوهمه نیمه کې د زهرو کاروان اونې خبرونه مهیروي. خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلو. احمد شیبر دا خبرونه چمتو کړي دي.
د هند ملي امنیت سلاکار وایي د افغانستان روسي تغیرات پر سیمه بې اغېز نه دي. د طالبانو یو پلاوی نن په اسلام آباد کې له پاکستاني چارواکو سره ګوري او واشنگتن نن د کورونا وبا د مخنیوي لپاره د نړیوالې غونډې کوربه دی. د خبرونو تفصیل. د هند ملي امنیت سلاکار وایي په افغانستان کې روسي بدلونونه د سیمې پر وضعیت اغېز کوي. اجیت دوال د افغانستان لپاره په نوې ډیلي کې جوړې شوې غونډې ته نن دا خبرې وکړې. د ښاغلي دوال په وینا د افغانستان د ګاونډیو او د سیمې د هیوادونو لپاره نن نشتې همکاري پکار ده. د سیمې امنیت په نوم په دې غونډه کې د کوربه هیواد هند ترڅنګ د روسیې، ایران، تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان، قزاقستان او قرغزستان د ملي امنیت سلاکارانو برخه اخیستې ده. پاکستان ته هم هند په دې غونډه کې د ګډون بلنه ورکړې وه، خو د پاکستان د ملي امنیت سلاکار معید یوسف تیرونی وویل چې په دې غونډه کې برخه نشي اخیستلی. د طالبانو د رژیم د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشرۍ یو پلاوی نن اسلام آباد ته ځي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل
هیئت به سرکردګي وزیر خارجه امارات اسلامي افغانستان
یو پلاوی د افغانستان د اسلامي امارت د بهرنیو چارو د وزیر په مشرۍ پاکستان ته په لسم تاریخ چې یو له پاکستاني لوري سره پر یو شمیر مشترکو موضوعاتو خبرې کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په وینا شغل متقی به د دې سفر پر مهال د پاکستان د باندنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشي سره پاکستان ته د افغانانو د ویزو د مسلې ترڅنګ پر یو لړ دوه اړخیزو موضوعاتو وغږیږي. وروسته تر دې چې طالبانو د اګست په 15مه کابل ونیو، دا پاکستان ته د امیر خان متقی لومړی سفر دی. ایران پر نړیوال ټولنې شاخ وکړ چې د افغان کډوالو مخه ونیسي. د ایران د کورنیو چارو وزیر احمد وحیدی پرون په تهران کې د خبري غونډې پر مهال خبرداري ورکړ کله افغانانو سره مرستې ونیشي کډوال به د اروپا په لور ورماچ. موږ باید څه وکړو؟ ولې مرستې نه کیږي؟ ولې پیسې بندې شوي دي؟ ولې د افغانستان له خلکو سره مرستې نه کوي؟ داسې مرستې چې دوی هلته خوندي کړي. وحیدی زیاته کړه لکه چې طالبانو کابل نیولی دی، هر ورځ په زرګونو کسان له افغانستان ایران ته پر پوله وراوړي چې بیا د دې کډوالو یوه برخه د اروپا په لور ځي. د ایران د کورنیو چارو د وزارت په وینا ایران اوس هم د 3.5 میلیون افغانانو کوربه دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت به نن د کووید-19 ناروغۍ د مخنیوي پر لارو چارو د بحث لپاره د نړۍ د بهرنیو چارو د وزیرانو د غونډې کوربه وي. په دې آنلاین غونډه کې به د کورونا ویروس پر ضد د واکسین د ویش او د دې وبا پر نورو اړوندو مسایلو بحث وشي. دا په داسې حال کې ده چې متحد ایالات غواړي له دې روغتیایي بحران سره د مبارزې په چاره کې نور هیوادونه هم دخیل وي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې چې پرون خپور شو وویل د غونډې کوربه د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن به د کورونا وبا د ختمولو او د راتلونکي لپاره د نړیوال صحي مسؤلیت په برخه کې اوسنۍ هڅې وارزوي. په بیان کې د غونډې د ګډونوالو نمونه نه دی راغلي، خو ویل شوي دي چې د امریکا متحده ایالاتو هڅه کړې د نړۍ د ټولو سیمو او مؤسسو استازي پکې راغونډ کړي. د نوبل د سولې د جایزې ګټونکي ملالی یوسفزی اعلان کړی چې د ژوند له ملګري اثر ملک سره نکاح کړی ده. ملالی پرون د لړم پاتلسمه نیټه پر ټویټر ولیکل چې د اسلامي اصولو په اساس د مختصرو مراسمو په ترڅ کې د بریتانیا په برمنګم ښار کې نکاح وشوه. هغې له دې پیغام سره یو ځای د خپل ژوند له ملګري او د کورنۍ له غړیو سره ګډ تصویرونه هم خپاره کړي دي. د ملالی ټویټ نږدې 295,000 لایکونه او نږدې 15,000 کامنټونه اخیستي دي. د ملالی میړه اثر ملک د پاکستان په کرکټ بورډ کې د بزنس برخې منیجر دی. ملالی یوسفزی چې په پاکستان کې د نجونو د تعلیم لپاره کمپاین کاوه په 2012 کال کې هغه مهال چې 15 کلنه وه د هغې د ښوونځي پر بس د پاکستاني طالبانو د برید پر مهال په ډزو زخمي شوه. د سربیا په پلازمینه بلګراد کې بیګانه وخت د هغو دوو فعالانو د نیولو په غبرګون کې مظاهره وشوه چې د بوسنیا د سرب ځواکونو د جګړې د مهال د قمندان او په بشري جرمونو د تورن راتکو ملاده چاکسي په هغوی وبشت. پرون ناوخته د غیر حکومتي مؤسسو غړیو او عامو خلکو د بلګراد په هغه ځای کې د راټولېدو هڅه وکړه چې د ملاده چې تصویرونه ښکارېدل دا تصویرونه د فاشیزم او له یهودانو سره د ضدیت د مخنیوي د نړیوالې ورځې په مناسبت پر دیوال لګېدلې دي، خو پولیسو سیمه کلا بنده کړه او خلکو ته اجازه ورنه کړه چې هلته ننوځي. له دې مخکې د سربیا پولیسو سیاسي فعالانې ایدا کوروویچ او یلینا یاچیمویچ وروسته له هغه د لنډ وخت لپاره ونیولې چې د ملادچ تصویر په هغه یو وویشت. دواړه فعالانې له څو ساعتونو وروسته خوشی شوې. او وروسته خبر ده چې د شل ورونو د کرکټ د نړیوال جام لومړی نیمه پای لوبه نن د متحد عربي اماراتو په پلازمینه ابوظبي کې د انګلستان او نیوزیلند لوبډلو ترمنځ ترسره کیږي. دا لوبه د کابل په وخت د ماښام 6:30 بجې پیل شي. د شل ورونو په دې جام کې انګلستان په الف ګروپ کې لومړی ځای خپل کړ او نیوزیلند په بی ګروپ کې دوهم مقام خپل کړی دی. بل نیمه پای لوبه د بی ګروپ د اتل پاکستان او د الف ګروپ د دوهم ټیم استرالیا ترمنځ سبا په دوبۍ کې ده. د دې دوو لوبو ګټونکي به د نومبر په څوار لسما په دوبۍ کې پایلو بکوي.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل کوم غوښتي وي دا او نور خبرونه بیا هم ولولې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی اکام. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د هند ملي امنیت سلاکار وایي په افغانستان کې وروستي بدلونونه د سیمې پر وضعیت اغیز لري. اجیت دوال چې د افغانستان په اړه د سیمه ییز امنیت په نوم جوړه شوې غونډه کې په نوې ډیلي کې خبرې کولې وویل دا وخت د افغانستان د ګاونډیو او سیمې هیوادونو لپاره د نږدې همکاري او تعامل وخت دی. نوې ډیلي نن د افغانستان د یو شمېر ګاونډیو او د سیمې هیوادونو د ملي امنیت سلاکارانو کوربه دی. دوی په افغانستان کې د روان وضعیت په اړه سلام مشورې او بحثونه کوي. له بلې خوا د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د ترویکا پلس په نوم غونډه کې د ګډون او یو شمېر نور موضوعاتو په اړه د پاکستاني چارواکو سره د خبرو لپاره نن اسلام آباد ته ځي. نور جزئیات به له خپل خبريانو واورو.
له افغانستان سره د میلیارډونو ډالرو مرسته کوونکی هندستان د دې هیواد د وضعیت او دلته دراغلي بدلون په اړه اندېښمن دی. دا اندېښنه د هغو بنسټونو د لمنځتلو په اړه نه ده چې د هندستان په مالي مرسته جوړ شوي، بلکې د کابل پر تخت د طالبانو له کېناستو وروسته په سیمه کې امنیتي تحولات. نوې ډیلي ته نن د روسیې او ایران په ګډون د افغانستان نږدې ګاونډیان او د سیمې د هیوادونو د ملي امنیت او سلاکاران ورغلي سو د افغانستان وضعیت وڅېړي او په دې اړه سلا مشورې وکړي. د افغانستان په اړه د سیمه ییز امنیت غونډه کې د هند د ملي امنیت سلاکار اجیت دوال وویل په افغانستان کې وروستي بدلونونه د سیمې پر وضعیت اغیز لري.
دا زموږ ترمنځ د نږدې سلام مشورو د لا زیاتو همکاریو او د سیمه ییزو هیوادونو ترمنځ د تعامل او همکارۍ وخت دی. زه ډاډه یم چې زموږ خبرې اترې به ګټورې وي او د افغانستان له خلکو او د ډله ییز امنیت په ټینګښت کې به مرسته وکړي.
روسی، ایران، ازبکستان، ترکمنستان، تاجکستان، قرغزستان او قزاقستان د هند په مشرۍ د سیمه ییز امنیت په دریمه غونډه کې ګډون کړی، خو چین او پاکستان پکې لګډون ډډه کړي. د دې غونډې ګډونوالو په خپلو خبرو کې په افغانستان کې د اقتصادي او انساني ناورین ګواښ او د کډوالۍ نوې څپې ته اندېښنه وښوده او د یو ټولګډونه حکومت جوړېدو او له دې هېواد سره د هر اړخیزو مرستو د غوښتو تر څنګ یې وویل د وضعیت لکړکنیجو سره به ترهګري ډلې ګټه واخلي. په افغانستان کې د ناامنۍ پیښو او د داعش فعالیت د افغانستان نږدې ګاونډیان او د سیمې هیوادونه اندېښمن کړي، خو طالبانو په زلونو ډاډ ورکړی چې د افغانستان له خاورې به د بل هیڅ هیواد امنیت ونه ګواښل شي. نوې ډیلی داسې مهال د افغانستان په اړه د سیمه ییز امنیت غونډه کوي چې تمه ده سبا په اسلام آباد کې هم د تروی کا پلس غونډه جوړه شي. دې غونډه کې امریکا، چین او روسیه ګډون کوي، خو پاکستاني رسنیو د ځنیو چارواکو له قوله لیکلي د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی هم دې ناستې ته بلل شوی دی. طالبانو منلی چې نن یې د بهرنیو چارو سرپرست وزیر پاکستان ته ځي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وایان عبدالقهار بلخی وایي دوی پلاوی به له پاکستاني چارواکو سره د اړیکو پیاوړتیا، اقتصاد، ترانزیت، کډوالو او په ډیورنډ کرښه د تګ راتګ په اړه د اسانتیاو په برابرولو خبرې وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت هم نن یوه اعلامیه خپره کړه او پکې یاد موضوعات د ښاغلي متقی او د هغه پاکستاني سیال ترمنځ د خبرو اجنډا وبلله. تمه ده تر ویکا پلس غونډه کې د ګډون په موخه د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی تام ویسټ هم ګډون وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي نیچ پرایس له پاکستاني چارواکو سره د افغانستان په اړه د بحثونو له دوام خبر ورکوي. هغه پرون رسنیو ته وویل
موږ څه ښکاره او یا هم په خصوصي ډول له پاکستاني چارواکو اورېدلي چې دوی هم غواړي په افغانستان کې د تیرو شلو کلونو لاسته راوړنې د لږکیو او ښځو حقونو په ګډون له منځه ولاړ نه شي. د افغانستان په اړه د نظر ډېر ورته والی شته. موږ دې خبرو ته دوام ورکوو.
د افغانستان په اړه د سیمه ییزو غونډو جوړېدو زور موندلی، خو تر خوا یې دا اندېښنه هم زیږولې چې معلومېږي لا هم د دې هېواد په سر په سیمه او نړۍ کې کشمکشونه روان دي.
ومردل چې نوی ډلی نن د سیمې د یو شمېر هېوادونو د امنیتي سلاکارانو د غونډې کوربلۍ غونډه پر افغانستان څرخي. د سیاسي چارو پوه او پخوانی افغان ډیپلومات عزیز الدین معارج هم راسره له لندنه وصل شوی دی. معارج صاحب، خبرونې ته ښه راغلاست.
سلامونه تاسو وړاندې کوم قدرمنو اوریدونکو ته.
د افغانستان پخوانی حکومت په پام چې نوې ډیلی نوی ډیلی البته کلک ملاتړی ګڼل کېده او له طالبانو سره د نوې ډیلی یا د طالبانو په اړه د نوې ډیلی دریسته په پام چې تر اوسه پورې هیڅ یو طالب پلاوی هند ته نه دی بلل شوی او په ښکاره هم له هندي چارواکو سره د دوی د خبرو څه نه دي ویل شوي، نوی ډیلی له دغې غونډې څه غواړي لاسته راوړي او اوس چې طالبان په افغانستان کې واک ته رسېدلي د دوی اندېښنې پر څه څرخي؟
مننه. د سیمې هېوادونه ټول دې په وخت کې یو اندېښنه لري د طالبانو د راتګ په بنیاد باندې، ځکه دلته یو فکري او مذهبي دولت منځ ته راغلی ده او طالبانو په فزیکي طور باندې ټول هېواد کې ولکه کړې او دا واقعیت ده. نو بنا د سیمې هېوادونه خامخا د اندېښنې په بنیاد باندې دوی خپلو ګټو ته په کتو سره د خپل د امنیت او د راتلونکي لپاره خامخا غونډه کوي. همداسې مسکو کې غونډه ترسره شوله، په تهران کې ترسره شوله، نن په هند کې او سبا ته پاکستان کې همداسې غونډه دوام لري. خو که چیرې د افغانستان استازی هلته نه وي او یا هم لکه نن چې دلی کې د پاکستان په طالبانو باندې ډېر قوي اثر لري او طالبان هلته اوسېدلي دفترونه درلودل، دا د دا پلاوی هم هلته ګډون نه کوي او داسې کېږي که داسې چین هم هلته ګډون وکړي یا ونه کړي. نو بینان دغه وخت چې چیرې د افغانستان پلاو هلته نه وي، د افغانستان وړاندیز هلته نه وي، افغانستان ونه سیکرې چې هلته خپل دریځ وړاندې کړي، خپله پالیسي وړاندې کړي، زه ګمانه کوم دا د افغانستان لپاره ډېر قوي اثر دی.
بله،
او دا به د خپل مقاصد خپل پروګرام به مخې ته بیا یې خپل بل سره خپل اندېښنې شریکوي.
مهارش صاحب، د هند ملي امنیت سلاکار اجیت دوال چې وایي اوس وخت دی چې د افغانستان ګاونډیان او د سیمې هیوادونه په خپلو کې سره له نږدې همکاري وکړي او تعامل ولري، هدف یې څه دی؟ آیا دا غواړي چې د طالبانو په وړاندې د سیمې هیوادونه او د افغانستان ګاونډیان یو واضح او ګډ دریځ غوره کړي چې تقریبا تر اوسه هم غوره شوی دی؟ تر اوسه هیڅ یو هیواد د پاکستان په ګډون د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی.
زه فکر نه کوم چې پاکستان هم داسې په رسمیت اعلان کړی چې د طالبانو حکومت په رسمیت پیژني. هغه هم تقریبا لکه غیر په رسمیت پیژندو، لکه د ځینو هیوادونو سفارتونو لا تر اوسه پورې په افغانستان کې څه عمل د ډیپلوماتیک هم کوي، یعنی مذاکرات او خبرې ترسره کوي، قنصلي چارې مختبي، ویزه ورکوي، یعنی د بیرغونو لا تر اوسه پورې د افغانستان په خاوره کې راپیږي. مارم برخلاف د عمل د مسل برخلاف د کنوانسن دی ویناو شیکاګو دی ډیپلوماټیک اړیکو افغانستان د طالبان سفارتونو استاد په دې په وادو کې نهسته او اړیکې هم نهسته او پر اسمت هم نه ده پیژندلای نور اور د هندستان تقریبا د کوونډه د بلس مشرانو یا د هواز مشرانو په کچه باندې هم نه ده د بارنو چارو وزارتو په کچه هم نه ده او یوازې صلاحکاران د امنیت سړي راټولېږي سره یو
هدف زماده ده مارش صاحب هدف زماده ده چې اجید دوال چوي چې گاونډیان باید په خپل کې نږدې همکاري وکړي او وسم وخت د تعامل دی یعنی دوی څه غواړي چې دغه اوسنی وضعیت څخه په استفادې خپل اندېښنې هم د افغانستان له گاونډیانو یا د سیمې پر هیوادونو وتپي یا په یو شکل باندې چې هغو اندېښنو ته باید دوی ډېره توجه وکړي هغه اندېښنې چې نوی دلی لري
تاکید پاندې باندې کوم دوی قوي اجنډا نه لري مثلا د افغانستان پکې چې افغانستان پر رسمیت وپېژني یا دا اعلان وکړي چې موږ سره اړیکې لرو په دلته هر څه نن سبا په نړۍ کې ستاندرد شوي دي یعنی معیارونه معلوم دي اصول معلوم دي او هر هیواد معیاري نظامونه لري په افغانستان کې دوی په دې باندې تیزه معیاري نظام نه اساسي قانون وجود نه لري بنیاد اساسی قانون نشته دولت هم اعلان کړي چې موږ موقت وو دولت کې مګر دایمي نه یو د دوی اندېښنه خاصتا د افراطیت نه ده دا اوس لیدل کېږي چې مثلا د دایش ټرک په افغانستان کې لیدل کېږي یو اندېښنه دا هم ده په هندوستان باندې دې وختو کې اتهام ده کېدای شي و دایشان ده کې هند کشمیر د افغانستان تر راځي سناریو هم بدل شوی ده چې د روسیې لخوا اعلان شوی ده کېدای شي امریکا په هندوستان کې عادي جوړی کی دغه مسایل ته په کتو سره کېدلی شي په عامه کچه باندې تاکتیک بدل شوی د پاکستان او د افغانستان خلک نفرت لري مثلا ښه تاریخ افغانستان سره نه لري نو بلان کېدای شي سناریو بدل شي او د هند لخوا افغانستان ته پروګرام جوړ شي
لنډه پښتنه وخت ډیر نه لرو نن نوې ډلۍ د افغانستان په اړه د یوې غونډې کوربه دی سبا به اسلام آباد دواړه سیالان دي دواړه مهم دي د افغانستان لپاره دا څه معنی لري چې یو ورځ وروسته بیا اسلام آباد د یوې غونډې کوربه دی
دا هر یو ځان مطرح کوي کچېر ایران یو عمل کې خامخا سعودي دا کار کوي کچین عمل ته کوي پسې مکه خامخا امریکا او سره سره عمل کوي همدغه ډول باندې هندستان یو کوم عمل کوي پاکستان نه غواړي دغه امتیاز یا دغه فرصت چې غرب د پاکستان ته لاس ورکړل کې مجری هواد په افغانستان کې اجرات کوي او د دې لار نه ګټه او پیسې لاس راوړي نو نه غواړي دغه امتیاز هندستان ته لاسي خامخا و سبات او سبات دی عمل کوي او دی باندې د نظام مختبی هغه اجنډا چې په هندستان کې مختبی هغه برادای او ځان رو مطرح کوي
ډیر مننه د سیاسي چارو پو او پخوانی افغان ډیپلوماټ عزیز الدین مارجو
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري
بیا هم راپورونه لرو خو اوس پاموکړی اقتصادي خبرونه ته
د افغانستان د کارګرانو اتحادیه یو ور بیا په دې هیواد کې د کارګرو د بد اقتصادي وضعیت په اړه اندېښنه څرګندوي د دې اتحادیه رئیس معروف قادری نن ازادي راډیو ته وویل چې د روان لمریز کال د زمري لمیاشتې بیا تر دې دمه هیڅ افغان کارګر معاش نه دی ترلاسه کړی دی وایي د ټولنې دا قشر په دې خاطر چې له دندو ونه شړل شي هر ورځ خپلو دندو ته ورځي خو د میاشتنیو امتیازاتو په اړه هیڅ خبر نشته نوموړی وایي چې د کارګرو د بد اقتصادي وضعیت موضوع څو ځل طالب چارواکو سره شریکه کړي خو تر دې دمه هیڅ مثبت ځواب نه دی ترلاسه کړی دی وایي د تیر نظام پر مهال د حکومت په بیلابیلو برخو کې له 400 ډیرو افغان کارګرو د حکومت په تولیدي کارخانو د ډبرو سکرو په کانونو او د شان د اجرانو په بستونو کې کار کاوه او د دې تر څنګ زرګونه نور په خصوصي برخو کې په کار اخته وو اوس مهال په خصوصي برخه کې د کارونو موندل سخت شوی او زیات شمیر افغان کارګر ګاونډیو هیوادونو ته په خوارۍ مزدورۍ پسې تللي دي دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د طالبانو د حکومت د مالی وزارت ویلي و چې په داسې یو طرحه کار کوي چې له مخې د دولتي کارمندانو معاشونه ژر ورکړل شي د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي راتلونکې اونۍ ایران یو وار بیا افغانستان ته د نفتي موادو او سون توکو انتقال پیلوي. د دې خونې مرستیال یونس مومن نن ازادي راډیو سره په خبرو کې له ایرانه د نفتي موادو او سون توکو د وارداتو بیا پیل په افغانستان کې د نرخونو د ټیټېدو په برخه کې مثبت ګام وبللو. دی وایي د راتلونکې اونۍ د شنبې په ورځ به یو وار بیا د نفتي موادو د انتقال پروسه پیل شي او د ده په وینا هر ورځ به په نفتي موادو بار سلګونه موټر افغانستان ته راځي. له تیرو دوو میاشتو راپه دې خوا په افغانستان کې د سون توکو بیې له بل هر وخت لوړې شوې. اوسمهال په دې هیواد کې د یو لیټر تیلو بیه 50 او د یو کیلو ګازو بیه 80 افغانۍ ته رسېدلې ده. د راپورونو پر بنسټ ایران د تیر 2006 لمریز کال د مۍ له میاشتې تر 2021 میلادي کاله افغانستان ته 1400 ټنه سون توکي صادر کړي دي. او دا هم د کابل په شاهزاده سرای کې د افغانۍ په وړاندې د بهرنیو اسعارو بیې یو ډالر یو نوی افغانۍ سلویخت پوله، یو یورو یو سل سلویخت افغانۍ شل پوله، یو انګلیسي پاوند یو سل شل افغانۍ نوی پوله، یو سعودي ریال 23 افغانۍ نوی پوله، زر ایرانی تومن 3 افغانۍ 1.5 پوله، زر هندۍ روپۍ 1100 افغانۍ او زر پاکستانی روپۍ 499 افغانۍ 50 پوله.
ازادي رادیو او ریا اوسم یو نړیوال موضوع د پولن او بلاروس ترمن د کډوالو پر سر لانجه د جګړې تر ګواښونو رسیدلې ده. له بلاروس سره پر پوله پروت بل هیواد لیتوانیا هم د کډوالو په خاطر بیړنۍ حالت اعلان کړی دی. ورسا موسکو ملامتوي چې په دې ناورین کې لاس لري. تفصیل احمد شبر پر راپورټ کې
پولند بلاروس تورن کړی دی چې دغه هیواد پر ختیځه پوله یې برید کړی دی. په ورته وخت کې پولند د روسیې پر ولسمشر ولادیمیر پوتین تور پورې کړی دی چې د اروپایي ټولنې د بې ثباته کولو لپاره د کډوالو بحران ته لمن وهي. پولندي چارواکو د سیشن بې پر ورځ وروسته تر دې پوله ټینګه کړه چې په سلګونو کډوالو هڅه کوله چې د اسخنو سیمانو له لارې پولند ته واوړي. په وروستیو میاشتو کې د منځني ختیځ، جنوبي آسیا او افریقا په زرګونو کډوالو په غیر قانوني ډول هڅې کړي دي چې له بلاروس څخه پولند، لیتوانیا او لاتویا ته چې د اروپایي ټولنې غړي دي داخل شي. اروپایي ټولنه د بلاروس مستبد واکمن الکساندر لوکاشنکا ملامتوي چې کډوال د اروپایي اتحادیې تر پولو رسوي څو د هغو بندیزونو غچ واخلي چې بروکسل د پروسه شکل له لانجمنو انتخاباتو وروسته پر منسک لګولی دي. د پولند صدر اعظم ماتیوس موراویتسکي پرون په ورسا کې د پارلمان غونډې ته وویل چې دا برید چې لوکاشنکا یې کوي تر راهې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین دی. د روسیې د ولسمشر بیان دیمیتری پیسکوف بیا پولند او بلاروس زغم ته وهڅول. وضعیت پرته له څه شکه چې کړکېچن او د اندېښنې وړ دی. دا د ټولو اړوندو لوریو مسؤلانه چلند ته اړتیا لري. البته په دې حالت کې د هغو خلکو ژوند ډېر مهم دی چې پر پوله راغونډ شوي دي. زه یو ځل بیا ټینګار کوم چې دا د بلاروس او پولند د رښتونې اندېښنې وړ مسله ده. موږ اندېښمن یو، لکه څرنګه چې وینو د بلاروس متخصصین په خورا مسؤلیت سره کار کوي. موږ هیله لرو چې وضعیت به هیڅکله زموږ امنیت ته ګواښ پیدا نه کړي. پوسلګونو کډوال د بلاروس خواته د پولند له پولیسو سره د اسغنو سیمانو ترڅنګ راغونډ شوي دي. هوا ډیره سړه ده او دوی اورونه بل کړی دي. بل لور ته پرون لیتوانیا د اروپای ټولنې دوهم هیواد شو چې له بلاروس سره د پولې پروژدو بیړنۍ حالت اعلان کړ. د ویلینوس پارلمان د استراري وضعیت د تیرې شپې له نیمایي د یوې میاشتې په مخه اعلان کړ او سرحدي ساتونکو ته اجازه ورکړه چې په زور هغه کډوال له خپلې خاورې وباسي چې ورننه وسي. پولند تر دې مخکې له بلاروس سره پر خپلو پولو بیړنۍ حالت اعلان کړی وو او د خپلو سرحدي ځواکونو شمیر یې په دې سیمه کې 40,000 ته لوړ کړی وو. د پولند پارلمان دا لایحه هم تصویب کړې ده چې له بلاروس سره د 402 میلیونه ډالرو په لګښت دیوال جوړ کړي.
په هلمند او روزګان ولایتونو کې ډیر خلک د ژمی راتک ورخطا کړي. د دې ولایتونو یو شمېر اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل اقتصادي وضعیت دومره خراب دی چې د ورځې دوه وخته ډوډۍ په مشکل برابروي. ملګرو ملتونو خبرداری ورکړی چې افغانستان له یو بشري ناورین سره مخامخ دی. د خوړو د نړیوال پروګرام مشر په دې وروستیو کې ویلي چې د دې هیواد 95% وګړي کافي خواړه نه لري. نږدې 23 میلیون وګړي د خوړو له سخت کمښت او نږدې 9 میلیونه یې هم له قحطۍ سره مخامخ دي. نور په دې رپورټ کې
د افغانستان په یو شمیر جنوبي ولایتونو کې خلک د خپل راتلونکي په اړه اندېښمن دي او ویر لري چې دوی او ماشومان به پر روان ژمي کې د سړې هوا او د لوږې له کبله خپل ژوند له لاسه ورکړي. د هلمند مرکز لشکرګاه چې د خلکو اقتصاد یې له وړاندې ځپل سوی و، اوس د طالبانو په واکمنېدو سره اقتصاد لا نور هم زیانمن سوی دی، ځکه ګڼ شمېر کسان چې مخکې په کښکې پر دندو وه اوس بېکاره دي. نوراغه د مرکز لشکرګاه ښار اوسېدونکي دي. دی وایي له یوې خوا بېکاري ده، له بلې خوا ژمی را روان دي، او له بلې خوا د توکو بیې اسمان ته ختلی دي.
یا وروره، تر اوسه خو مو رانیولې نه دي. بېکاري د یوې خوا ده، بې پولي د بلې خوا ده، او هغه مواد چې مثال په ژمي کې استفاده کېږي لکه بوټي، ګاز، داسې نور، دا اګر سره د رالیملو نه دي. یوه کیلو ګاز تقریبا 100 روپۍ ته رسېدلې ده، او بوټي هم دغسې ګران دي، نو بیخي د مشکلاتو سره مخ یو. بېکاري او غریبي د یوې خوا ده، او دا چې شیان ګران سوي دي، دا مشکلات د بلې خوا، خدای پاک دا مشکلات حل کړي، بیخي د مشکلاتو سره.
د دغه ښار یو بل اوسېدونکي عبدالواحد هم ازادي راډیو ته وویل چې خلک په ډېر بد حالات کې دي. نوموړي له نړیوالې ټولنې غوښتنه کوي چې د افغانانو سره دي د ژمي په رارسېدو سره خپلې مرستې ګړندۍ کړي. د ده په خبره که نړیوال مرستې ونه کړي، نو ګڼ شمېر افغانان به د لوږې او سړې هوا له کبله خپل ژوند له لاسه ورکړي. د لشکرګاه ښار ځایي اوسېدونکي وایي چې د دغه ولایت څخه هر ورځ په سلګونه کسان بیا نور د بېکارۍ له وجې ګاونډي هېواد ایران ته پر کچاکي لارو مخه کړې. ملګرو ملتونو هم خبرداری ورکړی چې افغانستان د خوراکي توکو له سخت بحران سره مخ دی. د خوړو د نړیوال پروګرام مشر جیوید بیزلی تېره ورځ ویلي چې 2.8 میلیونه وګړي چې د افغانستان د نفوس تر نیمایي ډېره برخه ده، د خوړو له سخت کمښت سره مخامخ دي. د ویلي یوازې 2 میاشتې وړاندې دغه شمېره 14 میلیونه وه. دغه سازمان همدارنګه خبرداری ورکوي چې د نړۍ لر او بر په 23 هیوادونو کې شاوخوا 45 میلیونه انسانان د لوږې له ګواښ سره مخامخ دي. ګیوید بیزلی د افغانستان لپاره راتلونکي 6 میاشتې پر ځمکه دوزخ ته ورته بللي دي. د هلمند په ګاونډو روزګانو ولایت کې هم خلک له ورته اقتصادي بحران سره مخامخ دي، او وایي چې د سهار او ماښام ډوډۍ په کورونو کې نه لري. د دغه ښار اوسېدونکي بیا زیاتوي چې د کار د نشتوالي له امله اوس اړ سوي دي چې په کلي او ښار کې خیرات ټول کړي. دوی زیاتوي چې نور خلک هم دوی ته سم خیرات نه ورکوي، ځکه هغوی هم خپله د اقتصادي ستونزو سره لاس او ګرېوان دي. نور بیبي او نکیب الله ازادي راډیو ته وویل
کنیام په کلی کې دا د کډې په تړ ټکان اوري د خدای پر دی دا وسنګ مسلمانې دا دا وسنګ دولت دا وسنګ
فائدہ نه کوي. مسلمان د غیرت نه اسیا لیک مان کونډیانی ولا کبل کمی چې په هغه خدای چې د پردو مسلمانانو زړه ته پیرا کړی دی. موږ په څه کړی دی؟ پردو مسلمانانو سره غړي راکړی دی. موږ په پاسار کړی دی. پردو مسلمانان باندې به دیر وځي کوه هغه فرام په سام پریاري چې موږ ته وګورې بل غړي رانی مې کرایې کې پرماسي شپه پکې راکړی.
د اورزګان ولایت اوسېدونکي دغه راز ادعا کوي چې په دغه ولایت کې په دې وروستیو کې یو شمېر هغه مرستې چې د نړیوالو موسساتو له لورې هم سوي اړمنو کسانو ته نه ورکول کېږي، او په خبره یې چې ځایي مسؤلین یې هغه چا ته ورکوي چې زور او زار ولري. ازادي راډیو هڅه وکړه چې د خلکو د دغه ادعاو په اړه د ځایي خیریه موسسو د مسؤلینو او طالب چارواکو سره خبرې وکړي، خو بریالۍ نه سوه. دا په داسې حال کې دی چې اوس مهال پر افغانستان د طالبانو د واکمنېدو څه کم 3 میاشتې کېږي، خو لا هم کوم هیواد په رسمیت نه دي پیژندلي، او د افغانستان څه کم 10 میلیارده شتمني لا هم امریکا کنګل کړې ده، چې دې چارې افغانستان د اقتصادي بحران سره مخامخ کړې دي.
د کونړ ولایت د نړۍ ولسوالۍ اوسېدونکي بیا وایي په تېرو 20 کلونو کې د جنګونو او د لارو د بندېدو له وجې د پرمختګ او آبادۍ له چارو بې برخې پاتې شوي، او اوس چې نسبي امنیت راغلی باید د دوی بیا رغونې ته پاملرنه زیاته شي. نور په دې رپورټ کې
د کونړ په ختیځ کې تر ټولو لرې پرتې ولسوالۍ نړۍ اوسېدونکي شکایت کوي چې په تېرو 20 کالو کې ورته د آبادۍ او پرمختګ په برخه کې هیڅ کار نه دی شوی. د دوی په خبره چې یادې ولسوالۍ ته د کار نه کولو لامل د اسمار او غازی آباد ولسوالۍ او اړوندو سیمو کې د وسلوالو طالبان موجودیت او د هغوی لخوا د لارې بندولو، نو ځکه یې تر اوسه سرک کنډو کپر او تک پرې ستونزمن دی. دوی زیاتوي چې اوس یې د ولایت ټولې ساحې د طالبانو تر کنټرول لاندې دي، نو ورته په کار دي چې د آبادۍ او بیا رغونې په چارو کې ورته پام وکړي. د ناړې ولسوالۍ دوه قومي مشران حاجي عبدالستار او سعیدالله خان وایي
اساسي پول نه لرو. زمونږ د ناری ولسوالۍ درې تقسیمه نفوس چې دی د سیند نه د شرق په طرف باندې سراب لري.
زمونږ تجارت نشتې د سړک نه دی، باید د سړک باندې زموږ غور وشي. دا بعضې پلونه زموږ کمزوري شوي، بېکاره په دې غور وشي. ټلیفون په رابطه باندې چې کوم ده وو هغه پیشنهاد موږ وکړو. دغه ستونزې
کونړ کې چارواکي بیا وایي چې د ناری ولسوالۍ شته ستونزو لیدلو لپاره یې خپله یادې ولسوالۍ ته سفر کړی او د حل کولو لپاره به یې کوټلي ګامونه پورته کړي. د کونړ والی مولوي محمد قاسم خالد ازادي راډیو ته وویل
دغه سړک آبادي ته انشاءالله حق دی اولیت ورکړو، نو هغه د ولسونو بعضې ضرورتونه موږ له ځان سره یاداشت کړو. انشاءالله یا د مهاجرینو د ادارې له لارې نه یا د حوادثو له لارې نه به انشاءالله د دوی سره د مرستو ترتیب هم برابر کړو.
ناړۍ د کونړ په ختیځ کې هغه غرنۍ او لرې پرته ولسوالۍ ده چې د پاکستان چترال او دیر ولسوالیو سره اوږده او ځنګل لرونکي پوله لري.
په همدې راپور سره ورسېدو د خبرونې دوهمه نیمه ته په افغانستان کې د غرمې 12:30 بجې شوې. وړاندې د ازادي راډیو د زهرو کاروان اونیز خبرونه مه هېروي، خو تر هغه مخکې پام وکړئ لنډو خبرونو ته.
د هند ملي امنیت سلاکار وایي په افغانستان کې وروستي بدلونونه د سیمې پر وضعیت اغیز کوي. اجیت دوال د افغانستان لپاره په نوې ډیلي کې جوړې شوې غونډې ته نن دا خبرې وکړې. د ښاغلي دوال په وینا د افغانستان د ګاونډیو او د سیمې د هیوادونو لپاره له نږدې همکاري پکار ده. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متکی په مشۍ یو پلاوی نن اسلام آباد ته ځي. ایران پر نړیوالې ټولنې غږ وکړ چې د افغانستان د کډوالو مخه ونیسي. د ایران د کورنیو چارو وزیر احمد وحیدی پرون په تهران کې د خبری غونډې پر مهال خبرداری ورکړ چې کله افغانانو سره مرستې ونشي کډوال به د اروپا په لور ورمات شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت به نن د کووید 19 ناروغۍ د مخنیوي پر لارو چارو د بحث لپاره د نړۍ د بهرنیو چارو وزیرانو د غونډې کوربه وي. په دې آنلاین غونډه کې به د کرونا پر ضد د واکسین د ویش او د دې وبا پر نورو اړوند مسلو بحث وشي. د نوبل د سولې د جایزې ګټونکي ملالۍ یوسفزۍ اعلان کړی چې د ژوند له ملګري اسیر ملک سره یې نکاح کړی ده. ملالۍ پرون د لړم په 13 نیټه پر ټویټر ولیکل چې د اسلامي اصولو په اساس د مختصر مراسمو په ترڅ کې د برتانیا په برمنګم ښار کې نکاح وشوه. او د سربیا په پلازمینا بلګراد کې بیګانه وخت د هغه دوو فعالانو د نیولو په غبرګون کې مظاهره وشوه چې د بوسنیا د سرب ځواکونو د جګړې د مهال د قومندان او په بشري جرمونو د تورن راتکو ملادیچ اکسي په هغه وویشت.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونه ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان په خبرونه کې مستاسې لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. سیګار وایي چې طالبان د کوکنارو د کښت بندولو توان نه لري.
د اسلامي امارت ټول په دې نظر ده چې دا د ټولو په زیان ده، هم د افغانانو هم کلک د باندې دي، د ټولو په زیان ده. نو داسې چې هغه زموږ خلکو ته زیان رسوي له هرې نکاح څخه قطب اجازه ورنه کړي.
په یو بل راپور کې به واوري چې د روزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې د لومړي ځل لپاره معتادینو ته شل بستریز روغتون جوړ شو.
تشکر اکشن است ما دا ډاکټر په سر سپټور کې مال خدای شکر دې چې په خانه دې راست ډاکټران دې راست لیږي.
دا چې له کور څخه د معتادینو سړل پر معتادینو څه ناوړه اغیز کوي په دې اړه مول ارواپو میوند هوشمن سره مرکه کړې ده.
د کور سره سوي معتاد دا یو ستونزه ده چې په کور کې اوس دا ستونزه ټولنې ته راځي کیږي. متاسفانه چې دوی په ټولنه کې په ناوړه کالو باندې لاس پورې کوي.
د حضرت په نوم یو معتاد وایي چې یو نګدی انډیوال په چل او فری په نشو اخته کړم.
ما سره وې والک کار کول هم د خپلې کوسي منطقې نفر مې وو. نو بیا هغه په دې مواد باندې زلګ لګ را وستلم. زنه په دې مواد کې دا مواد دي.
او د پروګرام په پای کې به په یو ډراما کې واوري چې د جمیلې میړه شفیق ولی بلخزه کوي او ملګری ورته څه مشوره ورکوي.
شفیق جانه ته عجیبه خبره کوي.
شکر دی خدای هر څه درکړي دي.
کور، میرمان، بچان، پیسې او ښه کاروبار.
های های د چا له حاله څه خبرې؟
ولی څه خبره ده ما پوکا.
اوس د خبرونې لومړی مطلب ترازو. د افغانستان د بیا رغونې د سار امریکایي بنسټ یاسیګار اداره وایي چې طالبان د کوکنارو د کښت او نشه یي موادو د تولید بندولو توان نه لري. سیګار په خپل تازه راپور کې وایي چې نه یوازې دا چې په ځینو ولایتونو کې نشه یي مواد د طالبانو مالی سرچینه ده، بلکې د کوکنارو د کښت منع کول به د دې سبب شي چې په کلیوالو سیمو کې د طالبانو مخالفت ډیر شي، او دا مخالفت به د طالبانو د حکومت د کمزورۍ سبب وګرځي. خو طالبان وایي دوی پوهیږي چې نشه یي مواد افغانستان او نړۍ ته زیان رسوي. له همدې امله د دوی حکومت له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې ژمن دی. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د افغانستان د بیرغونې د څار امریکایي بنسټ یا سیګار د افغانستان د وضعیت په اړه په خپل تازه راپور کې لیکلي چې د روان میلادي کال د اګست میاشتې له 15 نیټې څخه بیا تر اوسه پورې په افغانستان کې له نشه یي موادو سره د مبارزې د وضعیت په اړه هیڅ یوې کورنۍ او بهرنۍ ادارې کوم راپور نه دی خپور کړی. سیګار ویلي چې په افغانستان کې له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې امریکایي ادارو خپل ټول فعالیتونه بند کړي دي. د سیګار په راپور کې د طالبانو د حکومت د ویان د اګست میاشتې وینا ته هم اشاره شوې چې ویلي و له نشه یي موادو سره به مبارزه کوي، خو سیګار ویلي چې د طالبانو حکومت له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې هیڅ ډول رسمي ژمنه نه ده کړې. د طالبانو د حکومت مرستیال ویاند احمد الله وسیق ازادي راډیو ویل چې طالبان پوهیږي چې نشه یي مواد افغانستان او نړۍ ته زیان لري، له همدې امله به له نشه یي موادو سره مبارزه وکړي.
افغانستان اسلامی امارات په تیر وختونو کې حاکم و، نو دغه د مخدره موادو کرکیله د صفر ته راوستلې وه، او اوس به هم انشاءالله له همدې پالیسۍ څخه کار اخلي، او اسلامی امارات ټول په دې نظر ده چې دا د ټولو په زیان ده، هم د افغانانو هم کله کله باندې ځي د ټولو په زیان ده. نو دغه شی چې هغه زموږ خلکو ته زیان رسوي له هرې نکاح څخه قطب اجازه ورنه کړي.
د سیګار په راپور کې د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا د دوهم مرستیال مولوي عبدالسلام حنفي او رئیس الوزرا د سیاسي مشاور نمونه هم په داسې ډول یاد شوی چې د سیګار په وینا په تیرو وختونو کې د نشه یي موادو په قاچاقو کې په لاس لرلو تورن بلل شوی و. دا خبره په داسې وخت کې راپورته کیږي چې بزګر د افغانستان په تودو یا ګرمسیر ولایتونو کې د کوکنارو د بل فصل لپاره ځمکې چمتو کوي، خو دا بزګر وایي چې دوی ته تر اوسه د طالبانو حکومت په رسمي ډول د کوکنارو د نه کرلو په اړه خبر نه دی ورکړی. د ولسي جرګې پخوانی غړی او سیاسي تحلیلګر خالد پښتون وایي که په تیرو شلو کالو کې د طالبانو او نشه یي موادو کاروباریانو اړیکو ته وګورو، نو دا به ګرانه وي چې طالبان به دومره ژر د کوکنارو کښت بند کړي.
د جهانیانو غوښتنه هم دا ده چې باید دوی مواد مخدر مقابل کې مبارزه وکړي، خو متاسفانه طالبان یو نوې تعهد لري. تعهد یې هغه شل کلن کومکونه چې د مخدره موادو قاچاقبرو او یا کښتګرو یا زمیندارانو د طالبانو سره د اوشر پور کولو دوی سره کړی دي، دا یو نوې اخلاقي پور دی، ځکه هغه خپل هم په طالبانو کې ډېر غټ خلک دي، اکثر قاچاقبر او د هغوی سره ډېر نږدې اړیکې درلودلې. هغوی نشي کولی چې د دې اساسي مسلې دوی تیر شي، ځکه د هغو د عایداتو یو غټه منبع همدغه مواد مخدر دي.
په تیرو دوو میاشتو کې په افغانستان کې د نشه یي موادو د نیولو په اړه راپور نه دی خپور شوی، خو د طالبان حکومت د معتادینو راټولولو لړۍ له سره پیل کړی چې په دې کار سره په ښارونو کې د نشه یي موادو رانیول او پلورل کم شوي، او د نشه یي موادو ډیری ساقیخانې هم ورسره تړل شوي دي.
په راپور کې مو واورېدل چې سیګار وایي طالبان د کوکنارو د کښت بندولو توان نه لري.
رازا کوم مونږ تا ته منتظرو.
بس دادا زام راغلم، اوس مو په ګډه ملوکو.
رازا رازا په خوخ کې راغله.
اوهو د هیروین څه کوي؟
تاسو غواړئ چې ما موتات کې؟ په یو دود څوک نه موتادیږي.
دادا سي مردار شي دی چې په یو دود یې سړی موتات کیږي.
دا بیا چا ویلا؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خبرونه کې واورېده.
خیر دی پوډر مو وها سر سره کینه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسو زما سره سمه دښمنی کوي.
د زهرو کاروان خبرونه درنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې د روزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې د لومړي ځل لپاره معتادینو ته شل بستریز روغتون جوړ شو. د معتادینو د درملنې دا مرکز چې د یوې نادولتي موسسې لخوا فعالیت کوي، لسګونو کسانو ته د درملنې زمینه برابره کړې ده. په دې روغتون کې بسترې سوي معتادین د طالبانو له حکومت څخه غواړي چې د نشه یي موادو د پلورونکو مخه دې ونیسي. په دې اړه نور تفصیل زموږ د همکار په راپور کې واوري.
د افغانستان په جنوبي ولایت روزګان کې په لومړي ځل په نشي توکو د روږد کسانو د غشل بستریز روغتون په مرکز ترینکوټ کې د آی این ایل په نوم د یوې غیر دولتي موسسې له لوري فعال سو. د دغه روغتون مشر ډاکټر قدرت الله محمدي وایي چې په یاد روغتون کې به د 15 ورځو په موخه په نشي توکو د اخته کسانو وړیا درملنه کیږي.
موږ دې ته ملا تړلو ده چې باید دا کار کامیاب کړو. د لومړي ځل لپاره موږ سلبستریز روغتون مخته وړو. کیدای شي چې دا په یاد بستریز یا په سلبستریز باندې هم واوړي. هغه موږ دلته د 15 ورځو لپاره بلې ته موږ دی ساتو.
په اورزګان ولایت کې که څه هم تر اوسه پورې په نشي توکو د روږدي کسانو د شمیر په اړه کره معلومات نشته، خو د تېر جمهوري نظام پر مهال د نشي توکو پر ضد د مبارزې چارواکو ویلي و چې دغلته شاوخوا 25,000 کسان په نشي توکو روږدي دي. په ورته وخت کې هغه کسان چې د کورنۍ غړي یې په نشي توکو روږدي دي د یاد مرکز په فعالیدو سره زیات خوشحاله دي. دېرش کلن اسما په اورزګان ولایت کې په نشي توکو د روږدي کس مېرمنه ده. دا وایي کلونه کېږي چې خاوند یې په نشي توکو روږدي دی، چې د نشي توکو تر څنګ یې دا وهله او ډبوله او د کور څخه یې توکي هم ترې غلا کوله. د اسما خاوند چې ډاکترانو تازه په نوي پالیسي ویشل بستریز روغتون کې بستر کړی زیاته خوشحاله ده.
ډاکټر ته د شپې راکښېناستم، ما دغه ډاکټر ته سر سرته ورکړې. ما خدای شکر دی چې شفاخانه جرسته ډاکتران جرستلي دي. هله زه دغونه خوشحالم چې دې دغه زما سړی بنجي کې لکه سړی چې مکې شریفې ته ولاړ سي. زه دغه سړی ولم، ما سر یې رمت کړی دی، زما لاس یې رمت کړی دی، ځینې مې ورسره بنده وه چې ما لروینم سکو غلا یې بیا رسه کولې ده. کور چرګانې رسه وړل، غنم یې رسه وړل، په کوران چې د کور څپلې یې رسه وړلې، رسه غلا کولې.
اسما وایي که طالبان واقعي اراده لري چې په نشي توکو روږدي کسان له نشو خلاص کړي، نو د نشي توکو د پلور مرکزونه دې بند کړي چې په ترینکوټ ښار کې شتون لري.
د افغانان سره ګورو طالبانو سره زموږ دغه شکایت چې دی ساکن ورو کې طالبانو سره د طالب په واسه پراده وروره چې ورکې کې تورې کې دغه جروین خرڅېږي. دوی روینیان راولي، ساکن راولي، په درواغو فرشتیا یې بنجان کې برتې ایله کې دی چې په دیوه کور کچول کې ورک دي کې روپۍ دي چې نه واخلي جبر دی کې نه دي ایله کوي.
د دغه روغتون د پرانیستلو په لومړۍ ورځ د تمې خلاف لسګونه په نشي توکو روږدي کسان په خپل خوښه دغه روغتون ته راغلي وه څو خپل درملنه وکړي، خو دغه روغتون یوازې د 40 کسانو د بسترې دو ظرفیت لرلی چې ګڼ شمېر یې بیرته ناهیلي د نشو پر لور ستانه سوه. نور احمد یو له هغه کسانو څخه دی چې روغتون ته د درملنې لپاره په خپل خوښه راغلی. دی هم وایي که په دغه ولایت کې د نشي توکو د پلور د مرکزونه مخه ونه نیول سي، نو دا مرکز به کومه پایله ورنه کړي.
دا که موږ جوړ شو د موږ د جوړتیا د ګټه نه لري، ولې چې دا ووت 15 ورځې به جوړ شي، بهژه مراش راووت وطن د سکانو ډک دی، ځانه پر برابر ووت مې دې ځانه باندې برابرې ته د موسسه یو کاره پیدا کړي چې موږ په کار مصروفه سو. باید چې نم د سکې هغه ژبه په تېرې کې ودرې.
پر اورزګان واکمن طالبان بیا خلکو ته د کار د زمینې د برابرولو او د نشي توکو د پلور د مرکزونو د له منځه وړلو ژمنه کوي. د ولایت مقام استازي حافظ چې د دغه مرکز په پرانیستلو کې ګډون کړی و داسې وویل:
هر زمینه پیدا کیږي، الحمدلله وسار دی، ورځ په ورځ نظام مخ پر سمې دوه روان دی. ځکه موږ هغه دی خادم لرو، نور پولیس هم عسکر لرو، هر څه باندې موږ دا ټول هغه په دې بل نګه کړی دي چې تاسو دغه کسانانو مخه ونیسئ. حکومت اوس که تاسو ته معلومیږي چې ورځ په ورځ دا پیروشي نورم پاله کیږي دي، هغه ته موږ پام نه لنه رکو، ټولو ته پرانه رکو.
اورزګان ولایت د افغانستان یو له هغه ولایتونو څخه شمیرل کیږي چې د نشي توکو کرکیله پکښې کې زیاته کیږي، او هر کال په لوړه کچه کروندګر په خپلو ځمکو کې د نشي توکو کرهڼه کوي.
د زهرو کاروان خپرونې درنو اوریدونکو، په راپور کې مو واورېدل چې یوې نادولتي موسسې په اورزګان ولایت کې د معتادینو د درملنې شل بستریز روغتون جوړ کړی دی.
آیا پوهېدلاست؟ آیا پوهیدل است چې تریاک د انسان روغتیا ته څومره زیانونه لري؟ په دې اړه به د ډاکټر فریدون هاشمی خبري واورو.
چې سره د سینې لاله نه استفاده کی معمولا پدې کې هغه کوم ساری امراض چې ده یعنی یو سوک بر سوک د انتقالي کې مثلا تور زیری سپین زیری اچ آی وی ایدز سیفلیس توبرکلوز یا سل هغه کسان چې د دودی شکل استفاده کی د خولي سرطان او یا د سږي سرطان معمولا پکې دیره خصوص سیستم کې دا متاسفانه د فتن سره ته تاثیر کوي مثلا په عصبي سیستم کې دوی تاثیر لري چې خوب لمنځه وړي سړي کم اشتیا کوي سړي ژر ژر د باندې د اصالاتو سبب ګرځي په سیستم تناسلي کې د کم قوتي یا ضعف د قوی جنسي سبب ګرځي په سیستم تنفسي کې هغه مزمن همرازو کې سبب ګرځي اوګماله زیانونه معمولا رشد توپ ده یو څوک چې مثلا په خو په 15 ګرامه تریاک نشي راغلل اوس ممکن په 10 ګرامه غته نشه کول رانش بل اغه ساری ناروغی ده کوم کسان چې په اوجمال کې د دین استفاده کې خامخه په دې امراض کې ډیر مبتلا کیږي بل رواني امراض ده رواني امراض بل خصوص افسردگی یا خپګان چې مجدی ده وای خصوصا اغه جوان خپګان معمولا په دې اشخاصو کې ډیر ده 20% کسان اغه کسان چې جوان خپګان لري زانوژن اغه یو عامل ده
آیا پوهیدل است؟
ترنو اوریدونکو تاسی ازادی رادیو اوری چې پر منځنوی څپو سربیره په 3.15 اف ام څپو باندې هم اوریدلای شي جنې کورنۍ خپل موتاد غړي په زور له کور سړی او په درملنه کې مرسته ورسره نه کوي خو ارواپوهان وایي چې د کورنۍ دا ډول چلن موتادین اوقدوي کوي او ډیری تر درملنې وروسته بیرته نشو ته مخه کوي دا چې له کور څخه د موتادینو سړل پر موتادینو څه ناوړه اغیزه کوي یو کورنۍ باید څه وکړي چې موتاد غړی له کور څخه وتلو ته مجبور نشي او که یو کورنۍ خپل موتاد غړی په زور له کور څخه سړلی وي په دې صورت کې څنګه کولای شي چې دا موتاد بیرته کور ته راولي په دې اړه مو له ارواپوه میوند هوشمند سره مرکه کړې او په پیل کې مې پوښتلی چې ولې ځینې خلک په زور د خپلې کورنۍ موتاد غړی له کوره سړي
څو عوامل کېدای شي یو خو دوی په کور کې شخړه کوي اعصاب خرابوي کوي جنجال جوړوي تر څنګ یې د باندې جنجالونه دوی کور ته راولي باندې چا سره جنګ وي یا د چا مال یا چې شي پټ کړی وي غلا کړی وي دغه تر څنګ یو د دود او فرهنګ له لحاظ هم کېدای شي چې دوی تاثیر لاندې راشي کورنۍ یعنی کچېرې د دوی اولاد د متات په صفات یا د متات په جامو کې دوی کور ته وزي نو نه وزي د دې په ځای چې کورنۍ دې سره کینی او د دې مشکل پاکلی او سره وغږیږي تداوی کې شفخانو ته یې راولي متاسفانه چې غیر مسلکي برخورد ورسره کیږي دوی نه پوهیږي چې یو نفر کله چې مریض کیږي د هغه سره باید مریض غوندې برخورد وشي یعنی د هغه نه توقع داسې نه کیږي چې یو روغ نفر نه کیږي نو دوی غواړي چې دغه مشکل بخیر د خپل لمخ نه ایسته کی او دا مشکل په دغه رقم د خپل مخ نه ایسته کوي چې خپل مریض د کور نشړي پال دی چې دا د حل لار نه ده او دا کار باید دوی ونه کوي
له کور څخه د معتادینو شړل خپل پر معتادینو څناوړ اغیزه کوي
یوازنۍ تاکیګای چې کورنۍ د متاسفانه غم دوی له لاس ورکوي چې د مسلکي لحاظ نه دغه سرمایه صحتیابي ورته وي یعنی دغه سرمایه هم دوی له لاس ورکوي بل اخره دوی خیابانی یا په کوڅو خارو په پیادرونو کې سرګردانه کیږي به سرپانه کیږي کله چې مریض د کور نه شړل کیږي مریض پاینده کې پنورو جرمونو پنورو مشکلاتو باندې اخته شي غلای ډیر شي نور خلک سره شخړه ډیر شي بل اخره دغه مریض د یو حالت نه چې د تداوی لپاره آماده وي یا د دل لپاره چې د مشکلې سره شي مشکل زیاتیږي او د دې ترڅنګ کله شي چې مریض کا چیرې مخ کورنۍ ورسره وو یا کور کې تاګ راته کول د یو مواد نه استفاده کوله وس مجبوریتونه زیاتیږي خپل مواد تبدیلی چې دا ورته د سهیل از نور نقصونه ورته رسې مختلف مرزو باندې اخته کیږي
لکوره د معتادینو سړل د معتادینو کورونو ته څډول ستونزې ورپیخوي
رواني لحاظ کورنۍ باندې اغیزه کوي شي چې دوی په تشویش کې وي چې دوی مریض یا زوی چیرې به وي دا په څه مشکل کې به وي بل اخره د تشویشونه کورنۍ ته متاسفانه اضافه کیږي او اندسه کورنۍ د تل لپاره متاسفانه به سپارسته پات کیږي او اندسه مریض هم به سپارسته پات کیږي چې د دواړو ته هم مریض ته هم کورنۍ ته غټ ستونزه ولړی
لکور سړل سوی موتاد ټولنې ته څومره سرخوږی دی
د کور نه سره شوی متات مونږ او تاسو ته معلومه ده چې دا یو مشکل یا یو ستونزه ده چې په کور کې اوس دا ستونزه ټولنې ته راجع کیږي. متاسفانه چې دوی په ټولنه کې په ناوړه کالو باندې لاس پورې کوي، داسې مزاحمتونه کیږي، په غلا باندې لاس پورې کوي، د جرم سطح جګیږي، داسې تر څنګ ټولنه ورسره نامنظمه کیږي. کیدای شي چې نور خلک دې ته مخه وکړي، په ټولنه کې د احتیاط کچه لوړه شي.
یوه کورنۍ باید څه وکړي چې معتاد غړي یې له کور څخه وتلو ته اړ نه شي؟
په اول سر کې کله چې دوی پوهېږي چې د دوی اولاد یا د کورنۍ غړی په احتیاط باندې مخه کړې ده، دوی د شفاخانې ته مراجعه وکړي. مونږ فامیلی مشورې لرو، دا مشورې دې ونیسي. کیدای شي چې خپل مریض په کور کې په هماغه طریقه چې دلته ورته مشوره ورکول کېږي د کورنۍ لپاره، خپل مریض د کور نه ونه شړي او تقریبا مسلکي برخورد ورسره وشي، او تر څنګ یې کوی شي چې خپل مریض په کور کې وساتي. او دا کوم مریض یا کوم کس چې دوی مواد مخدر استفاده کوي، د مریض په سترګه ورته وګوري، او د تر څنګ دې سره په محبت باندې برخورد وشي، او ستونزه یې ونه پوښتنه وشي چې ستونزه څه ده. ولې ته دا کار کوې؟ تر څنګ یې د کار زمینه ورته برابره کړي، د نظارت لاندې ونیسي. کیدای شي چې مریض په کور کې پاتې شي او بالاخره تداوی شي، انشاءالله روغ بیرته کورنۍ ته وګرځي.
کله به کورنۍ خپل معتاد غړی په زور له کور څخه سړلی وي، په دې صورت کې څنګه کولای شي چې دا معتاد بیرته کور ته راولي؟
کچېرې یو معتاد په زور کور نه شړل کیږي، دا یو غټه ناامیدي مریض ته مخه کیږي متاسفانه. خو بیا هم کچېرې د دوی مریض د وزارت صحت له خوا نه راوړل کیږي شفاخانو ته، د لار نه کچېرې دوی کورنۍ سره تماس ونیول شي، دوی پوه شي، او د دوی دندلته کیدای شي چې یو تفاهم ورسره وشي، هم مریض هم دوی کورنۍ سره، کیدای شي چې د مریض بیرته کورنۍ سره یو ځای شي.
ځینې خلک په دې نظر دي چې له کور څخه د معتادینو سړل د دوی د درملنې پروسه ټکنۍ کوي، په دې اړه ستاسو نظر څه ده؟
که چیرې یو مریض سرمایه ساتیابي ونه لري، سپورتر ونه لري، د کور له خوا نه حمایه نشي، دا یو ستونزه ده چې مریض صرف په خپله نشي کوی چې بیرته زر صحي حالت ته وګرځي. که چیرې کورنۍ ورسره همکاري وکړي، د کورنۍ ډاډ ورسره وي، کورنۍ حمایه ورسره وي، د کورنۍ لطف او محبت ورسره وي، د پایوازي په وخت کې مریض ته راشي، د ته ډاډګیري نه ورکړي، داسې مریض فکر کوي چې زه مثلا کورنۍ لرم، د ما پوښتنه کوي، ارزښت ورته معلومیږي چې زه کورنۍ ته ارزښت لرم. کله چې مریض د دې جنه رخصت کیږي، د دې په تداوی کې ډېر ښه رول لوبوي شي. دا مریضان چې کور نه شړل سوي دي، دا سپورتر نه لري، د کور غړي ورته نه راځي، کله چې دوی رخصتيږي دوباره ډېر زر مواد ته مخه کوي. کله چې دوی نه رخصتيږي، دوی کور نه لري چې بیرته لاړ شي خپل کورونو ته، خپل کور سره یو ځای شي. او کوم مشورې چې دلته د مریضانو لپاره کورنۍ سره کیږي، دغه مشورې دوی نه اخلي، د دوی پروسه ټکنۍ کیږي، مختلفو نورو موادو باندې اخته کیږي، او د دوی مواد د استفاده دا کچې ډیریږي، او تڅنګ نور مرزې باندې اخته کیږي. نو ځکه د دوی مریضان تداوی سخت ده نسبت په هغه مریضانو باندې چې کورنۍ ورسره مال ده.
د زهرو کاروان خبرونه درنو اوریدونکو، په مرکه کې مو اوریدل چې لکوره د معتادینو سړل هغوی نور هم نشوته اړباسي.
د زهرو کاروان په دې خبرونه کې د نشي موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوري چې په 1290 منځنۍ څپو خبريږي، او اوس د خاطرې وار دی. درود سکلن حضرت له دوه کالو راهیسې نشه کوي. دای چې په خوا د خپل سیمه تکړه خټګر وو، وای چې احتیاط ډیر کمزورې کړایم، اوس ته په خوا غوندې پیسې نسم ګټلای، او کله کله خو آندا چې د نشو لګښت هم له خپل مور څخه غواړم. دا چې حضرت ولی او څنګه په نشو اخته سو، او د نشو له عمله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی، په دې اړه زموږ له همکار سره د زړه خواله کړې ده.
زه خپل ټیټ ګلکار یم، ګلکاری مې په پاکستان کې زده کړې و. تقریبا د دوه کال دوه نیم کال مخته ما سره به یو والا کار کول، هم د خپل کوسي منطقې نفر مې و چې هغه به ما سره سهار نه مازدیګر پورې کار کولی. ما کار ټوله اجاره وه، نو بیا هغه په دې موادو باندې زه لږ لږ راوستلم. زه نه پوهېدم اول کې چې دا مواد دي. دا غالک چې و زمونږ همسایه دی په سګرټ کې څکول، بیا هغه ما لاس لاندې به چې ولاړو سګرټ به چې ولګولو، زه خو په کار به مې سر ټیټ و. نو ما به ورته وویل چې تمه راوچه مې سګرټ ته د اخري یک دود هغه دوه دوده به ما باندې داسې ولګېدل لکه غر. بیا ورځ نه ووریش لدالک ماته ویل چې زه چرته کار لرم سبا ته نه راځم یو دوه ورځې مار چې مه راځه خو ته یقین وکړه چې سبا تقریبا داسې یو لس یولس بجې چې شلې دا کار هیڅ خوند نه راکولو کنی زه به چې سهار لاړم ما به درې بجې دوه نیمې بجې سیمنټو مساله به ما جوړه کړه تر غرمې پورې به ما خشکاري توله خو دا هغه وخت چې راغی چې داسې هلک به ماته سګرټ راکولو هیڅ دا کار ته مې تبه نه لګېدله بس بیا د هغه غرمه شوله ډېر په مشکلاتو پورې مې غرمې پورې ځان ورسولو هغه انرژي ما په وجود کې په ختمېدو وه چې دغه دوه کاله مخته ما لرله کار مې کولو ډېر کم تقریبا یو دوه میاشتې مخکې بس بیا مې کار پرېښودلو چا به چې کار نه راته ووي ما زه تکلیف لرم کولی مې نه شلو حوصله نه وه ما په وجود یې ډېر تاثیر کړی و هغو انډیوالانو سره زه نه شلم کېناستی چې بیست و چار ساعت به ورسره ناست وم حافظه مې ضعیفه شوه وجود مې کمزوری شو حوصله مې نه درلودله تقریبا دغه دوه کاله او څلور میاشتې پنځه میاشتې مې کار کولو د دې کار نه مې باسلی ورځې شپږ سوه اووه سوه پنځه نیم سوه روپۍ به ماته پاتې کېدلې او بیا به ما کور کې هم شکر ورکولی ما کور ما په مټ باندې و ځکه اولاد لرم مور و پلار ما سره اوسي پیسو ته احتیاج نه وم داسې ځکه لاس کار مې کولو بیا په دغه اخري کې تقریبا دا شلو ورځو کې اتلس ورځو کې بې پیسو کېدلم که نشه مې نه کولی اوس به ما ژوند حالات ډېر تغیر کړي وای ولې چې اول ما نه خپل کار پاتې شو خپل کسب پاتې شولو په منطقه کې مثال هغه خلک وو چې ما ته ویل چې کار وکړه هغو ښه ښه ځایونه جوړ کړل مګم ما به ورته کتل نو زما ژوند به یعنې دې حالات کې نه و لکه دا اوس زه پښیمانه یم.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خبرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې جمیله درې اولادونه لري خو یو یې هم جوړ نه دی. د چا لاسونه، د چا پښې او د چا سترګې کږې دي. د جمیلې میړه شفیق غواړي چې د روغو اولادونو لپاره بله ښځه وکړي خو یو انډیوال یې مشوره ورکوي چې لومړی د ډاکټر ته ورسي او د ستونزې اصل علت دې معلوم کړي. دا چې اصل کیسه څه ده او وروسته به څه پېښه شي دا به په ډرامه کې واورو.
یار انوره خدای چې کله کله د میلې لپاره غږ را باندې کوي کته نه وای په کور کې به مې زاره چاودلې وای.
شفیق جانه تا هم عجیبه خبره کوي. شکر دی خدای هر څه در کړي دي کور میرمان بچیان پیسې او ښه کاروبار.
های های د چا له حاله څه خبرې؟
ولې څه خبره ده ما پوکا؟
ستا خبره سمه ده خدای هر څه را کړي دي خو اولادونه نه لرم.
ولې ته خو درې اولادونه لرې؟
تا زما اولادونه لیدلی دي چې څه ډول دي؟
نه والا ما نه دي لیدلي.
درې اولادونه لرم خو یو یې هم جوړ نه دی. د یوه خوله کږه ده، د بل لاسونه کږه دي او د بل هم پښه کږه ده. بیچارهګان ټول معلولین دي.
اوف رښتیا؟ نو دا بیچارهګان ولې داسې شوي دي؟
نه پوهېږم، له مور هم داسې معلول پیدا شوي دي. زړه مې دی چې بل واده وکړم.
بل واده څه کوې بابا؟ تا خو واده په ماینټوب هم کړی و،
نو څه وکړم؟ ته چاره را وښایه.
تاو میرمنه دی ډاکټرانو ته ورشي که په هر چا کې علت وو او علاج کېدو علاج به مو وکړي. شکر دی دواړه ځوانان یې، خدای به نور اولادونه درکړي.
دا خو مشوره ده، بس سبا له خیره زه او میرمن مې ډاکټر ته ورځو. ډاکټر صاحب اجازه ده؟
راضا ورور مهربانی.
سلام علیکم ډاکټر صاحب.
سلام علیکم ډاکټر صاحب.
وعلیکم سلام. راضا ورور په دغه چوکۍ کېنه. راضا خورې تم په دغه چوکۍ کېنه. ښه، څنګه شو ورور؟ معاینات مو کړل؟
هو ډاکټر صاحب.
تیراک؟
ها دره ډاکټر صاحب.
تو درې چیزې ورې وګورم. اوهو خورکۍ، ما درته وویل چې کوم عمل خو به نه کوې، خو تا ویل چې زه هیڅ عمل نه کوم. دا دې دلته په معایناتو کې هر څه ښکاره شول.
ډاکټر صاحب څه خبره ده؟
رورکیه، ستا مېرمنه د تریاکو نشه کوي.
څه شی د تریاکو نشه کوي؟
دا دې په معایناتو کې هر څه معلوم دي. څو کاله کېږي دا تریاک خوري.
ښه، ته تریاکي ها؟ ای بې شرمې،
دا ماشومان دي چې معلول پیدا شوي دي ټول د تریاکو اثر دی.
دا
نو تریاک زما له اولادو سره ساړه لري.
تریاک پر امیدوارو میندو ډیر بد تاثیر کوي، هم ماشوم او هم مور ته ډول ډول ناروغۍ پیدا کوي.
وای خدایا، جان مې لکه چې تباه شو.
خیر دی خورکی، ژاړه مه وروکیه، ښځه دې نوره جوړه ده، د معتادینو شفخانې ته یې بوځه، علاج یې ډېر اسانه دی. شکر دی دواړه ځوانان یاست، خدای به نور جوړ او سالم اولادونه در.
سوال ډاکټر صاحب،
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا مو پر لوی او مهربانه الله سپارو. د خدای پامان.
د زهرو کاروان.